کې هم دغه موضوع ته دوام ورکو او دوستانو بیا هم تاسو کولی شئ ټلیفون را وکړئ. اوس د خبرونو وخت د افغانستان خبرونه قاسم سلیمان اوروي.
لمړی هم پام وکړی د مهمو کورنۍ خبرونو سرټکو ته. د ناتو عمومي منشي وایي چې په افغانستان کې د پریکړند ملاتړ ماموریت په پیلېدو سره په دغه هیواد کې امنیتي وضعیت ستونزمن شوی دی. د پاکستان د بارونی چارو وزارت د افغانستان پر پارلمان حمله کې د آی اس آی لاس درلودل ردوي او په فرا کې یو پولیس خپل درې ملګري وژلي دي. د هم پښپړ خبرونه د ناتو عمومي منشي وایي چې د پریکړند ملاتړ د ماموریت له پیله تر اوسه په افغانستان کې امنیت له ستونزو سره مخ دی. یانس سټولټنبرګ د افغانستان په اړه د ناتو د دفاع وزیرانو د غونډې په پیل کې ویل چې دوی به د افغانستان په امنیتي وضعیت هر اړخیز بحث وکړي او د افغان ځواکونو د ملاتړ ژمنې به تازه کړي. د غونډې ته د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست معصوم ستانکزی هم راغلی او د غونډې په پای کې به افغان خبر اعلان ته خبري کانفرنس هم ولري. د ناتو د دفاع وزیرانو په نننۍ غونډه کې به په دې هم بحث وسي چې ناتو د غوڅ ملاتړ ماموریت له پایته رسیدو وروسته په افغانستان کې څه ډول ماموریت پیل کړي. د پاکستان د بارونی چار وزارت دا رد کړی چې غنی د افغانستان پر ملي شورا حمله د دغه هیواد د استخباراتي ادارې آی اس آی په مرسته شوې ده. د پاکستان د بارونی چار وزارت ویاند خلیل الله قاضی ننوي غونډې ته د وینا پر مهال ویل چې هیواد به هیڅکله اجازه ورنه کړي چې له خاورې څخه د افغانستان پر ضد ګټه واخیستل سي او وړاندې په دې اړه ویل د وی پر آی اس آی او د دغه ادارې پر مامورینو په خوا هم داسې تورونه لګول سوي خو موږ هغه ردوو. د افغانستان د ملي امنیت ریاست پرونه ویل چې د غمله د حقنی شبکې له خوا د آی اس آی په مرسته طرحه سوي وه. چارواکي وایي چې لسکونه وسلوالو د نورستان پر وانټ وایګل ولسوالۍ له دروغ او حمله کړې او په دغه سیمه کې لا هم نشته جریان لري. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم ازادي رډیو ته ویل چې وسلوالو نن سهار بریدونه پیل کړل خو د نشتې له امله د وښتو تلفات په اړه معلومات نه دی ورکړي. د بل خبر له مخې چارواکي وایي د پولیسو یو افسر نن سهار په فرا کې خپل درې ملګري وژلي او لیوي اندازې وسلې سره له طالبانو سره یو ځای سوی دی. د فرا امنی قمندان فضل محمد سمدیار ازادي رډیو ته ویل چې دا پیښه د فرا د بالابلوک ولسوالۍ د فرا رود په سیمه کې سوی ده او په خبرې د پیښې په اړه پلټنې دوام لري. طالبانو تر اوسه د دې موضوع په اړه رسنۍ ته څه نه دی ویلي. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د شلووره نړیوالو سیالیو په غوروي لوبو کې د ګډون لپاره سبا ته انګلستان ته ځي. د کرکټ بورډ ویاند فرید هوتاک ازادي رډیو ته ویل چې افغانستان به د رسمي لوبو تر پیل مخکې یو لړ تمریناتي لوبې وکړي.
برابر شوی چې هغه یو امیز پښتګم د جولای د سی سره لري او په وم د جولای د هانګ کانګ سره خپل لوبه ترسره کوي.
د کرکټ شلووره نړیوالو سیالیو ته د غوروي لوبې د جولای په نهمه پیلېږي چې افغانستان له څلور هیوادونو سره لوبې کوي. د افغانستان ټیم د غوروي لومړۍ لوبه له هالند سره کوي او د کرکټ نړیوالې شلووره سیالۍ په 2018 میلادي کال کې کیږي. د کورنۍ خبرونه د سیمې نړۍ خبرونه احمد تکل وړاندې کوي.
السلام علیکم. د پاکستان د سند ایالت په مرکز کراچۍ او نورو سیمو کې د سخت ګرمۍ له کبله د مړیو شمیره لزرو اوخته ده. د پاکستان د عامې روغتیا یو مسؤل مقام نن وویل له 950 زیات کسان په کراچۍ او څه باندې 500 نور په نورو ایالتونو کې مړه شوي. د پاکستان له طبیعي پیښو سره د مبارزې ملي اداره وایي چې د هوا د تودېدو له کبله د زیانمنو خلکو د درملنې لپاره یې 9 ګرځنده مرکزونه جوړ کړي. د کراچۍ قربانیان اکثره بېوزله او زاړه خلک دي چې په وجود کې د اوبو د کموالي له کبله مړه شوي. د ایران دولت تیر رسنیو راپور ورکړی چې د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د شنبه په ورځ ویانا ته ځي څو د نړۍ له شپږو قدرتونو سره د ایران د اټومي پروګرام په اړه د خبرو په وروستي پړاو کې ګډون وکړي. د ایرنا خبري اژانس د راپور له مخې ظریف به د شنبه ورځ په سهار له خپلو مرستیالانو سره چې لا د مخه په ویانا کې دي او د یو هر اړخیز توافق پر مسودې کار کوي یو ځای شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری چې د سبا ورځې په خبرو کې به ګډون وکړي، له ایراني لوري غوښتنه کړې چې د ټولو مهمو مسایلو لپاره د حل لارې پیدا کړي. کری وویل چې کدا سي ونه شي نو هیڅ راز موافقه به ونه شي. ایران او د نړۍ شپږ لوی قدرتونه هڅه کوي چې د جون په دیرشمه د ټاکلي مهلت تر وخته یوې موافقې ته ورسیږي. سارون کې او چارواکي وایي چې د اسلامي دولت ډلې یادایش وسلوالو تیر شپه د سوریه پر شمال ختیځ ښار حسکه حمله کړې او له دولتي سرتیرو سره له جګړې وروسته یې څو سیمې نیولې دي. حسکه د کوردي او دولتي ځواکونو ترمنځ ویشل شوی. د سوریه د دولتي خبري ټلویزیون د راپور له مخې د ښار په جنوبي سیمه نشوي کې سخت نښتې شوې دي. په برتانیا کې ډېره د سوریه د بشري حقونو د څار ټولنه وایي چې په دې نښتو کې لږ تر لږه دیرش دولتي سرتیري او شل تنه د داعش وسلوال وژل شوي. حال کې د داعش ډلې وسلوالو نن د ترکیه سرحد ته نږدې د سوریه په کوبانی ښار کې پر کوردی دولتي ملیشو حمله وکړه. د سوریه د بشري حقونو د څار ټولنې د راپور له مخې حمله په یو موټر بم چودنه چې 12 کسان یې ووژل او اویا نور یې ټپیان کړل پیل شو. په دې پسې د یوې بلې خونړۍ چودنې راپور هم ورکړل شوی. د بشری حقونو د څار ټولنه هم درز وایي چې د داعش وسلوالو د کوبانی په جنوب کې پر یو کلی له حمله وروسته شل ولسی وګړي وژل دي. د سوریه دولتي ټلویزیون خبر ورکړی چې د داعش وسلوال چې پر کوبانی حمله کړې د ترکیه له خاورې سوریه ته ننوتی دي، خو د ترکیه حکومت دا تور رد کړی. د ناتو عمومي منشي نن خبرداری ورکړ چې په اوکراین کې د درنو جګړو خطر لا هم شته او پر مسکو یې غږ وکړ چې د بلتون پالو لملاتړ څخه خلاص واخلي. ینس سټولټنبرګ نن د ناتو اوکراین د شورا پرانیستونکو غونډې ته په وینا کې دا څرګندونه وکړه. ناتو له اوکراین سره چې د دې ټلوالې غړیتوب نه لري د اړیکو د تنظیم لپاره دا شورا جوړه کړي. د فرانسې او جرمني په منځګړتوب په مینسک کې د 13 فبراير میاشتې اوربان تر ډیره ټینګ دی، خو په وروستیو څوونیو کې په نښتو کې زیاتوالی راغلی او اوربان یې د منسوخېدو له خطر سره مخامخ کړی. سټولټنبرګ وویل د اوکراین په ختیځ کې له اوربان څخه سرغړونې لا هم دوام لري او دا خطر شته چې په اوکراین کې درنې جګړې یو ځل بیا پیل شي. خو د ټینګار وکړ چې د مینسک موافقه د اوکراین د کړکیچ د حل یوازینۍ لاره ده.
It will not be useful to declare the Minsk agreements for
the Minsk de moafqe de mark elan kuma gata na lari zaka da moafqa de Ukraine de bohran de sulayz hal tar tolo ghora hal rada. د ناتو عمومي منشي وویل روسیا د ترننګ وسلو او سرتیرو په برابرولو سره له هم د بلتون پالوم لاټړ کوي او زیاته کړه روسیې له اوکراین سره په سرحد کې زیات سرتیري ځای پر ځای کړی دي. روسیا دا تورونه ردوي چې د اوکراین په بحران کې مستقیما لاس لري. سټولټنبرګ همداراز وویل چې ناتو له هم د اوکراین ملي حاکمیت او ځمکني بشپړتیا ته ژمنه ده او د روسیې له خاورې سره د کریمیا ټاپو د زمیمه کېدو مخالفت کوي. اورستای خبر د ارمنستان په پلازمینه ایروان کې د برېښنا د بای د لوړېدو پر ضد د خلکو د مظاهرو او د پولیسو لخوا د تشدد نن څلرمه ورځ پوره شوه. اعتراض کوونکي وایي چې د حکومت پریکړه به ونه مني. په ایروان کې د جمهوری ریاست د مانی مخې ته سلګونه کسانو نن سهار خپل تحسن ته دوام ورکړ او عام واټونه د موټرو پر مخ بند کړل. پرون شاوخوا 9000 کسانو په دې اعتراضونو کې برخه اخیستې وه. پولیسو د دوی د تیت پر کولو هڅه وکړه خو دوی ونه منله. مظاهره چې نورسته لهغه په غوسل شول چې حکومت د برېښنا په بیه کې د اگست لومړۍ نیټې په سلو کې 14 زیاتوالی اعلان کړ.
دا هم د افغانستان د سوستر شرنو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په کابل کې آسمان شین وي، د تودوخې لوړ درجه 28 ټیټه 14. هرات آسمان ځای ځای وریځ، د تودوخې لوړ درجه 34 ټیټه 13. مزار شریف آسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 28 ټیټه 14. بامیان آسمان ځای ځای وریځ، د تودوخې لوړ درجه 28 ټیټه 8. کندهار آسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 28 ټیټه 21. ګردیز آسمان ځای ځای وریځ، د تودوخې لوړ درجه 28 ټیټه 12. او په جلال آباد کې به هم آسمان ځای ځای وریځ وي، د تودوخې لوړ درجه 34 ټیټه 28.
آزادی پڅپوک
در امواج آزادی
د درنو دوستانو د خبرونه دوهمه برخه ته خراله است. د بحث موضوع د امنیتی وضعیت او په ملي شورا حمله محترم ملمانه دي د ولسی جرګې کړه خاغلی خالد پښتون د ملي شورا د امنیتی چارو رئیس لوی پاسوال شیر عزیز کاموال او دغه راز به بیا کوشش وکړو چې د ټلیفون له لارې د ولسی جرګې محترمه ډاکټر نیلوفر ابراهیمی هم ملمنه کو.
بله، در قسمت اول انتقادات و خلم خلاص کردیم، در قسمت دوم گفتیم راه های حل. به هر حال پشتون صاحب، شما خو جواب دادین به سوالات ما، منتها یک موضوع عمده و اساسی دیگه ایست که هر جنجال که میشه اولین کار که اگر مردم حکومتی هم اگر نکنه مردم ترفوات خلق میکنه، کل در پشت کل گپا پاکستان است و مایسای است و ایران است و تر گپا صاحب. تا که این نوع فکرها باشه، ما خود اگر اصلاح نکنیم اردوی ما را اصلاح نکنیم صاحب، اگر دوستم صاحب علایده یک اردو داشته باشه، عطا صاحب علایده و دیگه کس علایده اردو، دیگه ولایتان باز اثر یک اردوگک و یک اسکرک خود جور کنن و ای خو یک قسم انارشیزم و ایگه پا میشه صاحب. در این مورد ولسی جرگه مسئولیت کلان داره که تا به این موضوعات صاحب یک کمه که توجه را جلب کنه، یا چی میگن صاحب؟
بله، ستاسو څخه مننه. زه بالکل ستاسو انتقاد چې مخکې وکړي او کومې خبرې چې موږ وکړلې، زه په هغه مسایلو کې چې موافق یم سره. په مجموع کښې د افغانستان وضعیت داسې راغلی دی، مخکې بسم الله صاحب هم دې ته اشاره وکړله، چې زه نور دا ذهنیت ما له ځانه لیرې کړی دی چې موږ باید د مخالفینو سره سوله وکړو، د مخالفینو سره څه وکړو، دا وکړو او وکړو. دغه حالت په افغانستان کې جریان لري، موږ باید دا واقعیت قبول کړو، موږ خپل حکومت باید قوي کو، فساد مخه باید پشکې ونیسو، څنګه خپل عزم او اراده قوي وساتو چې د مخالف او دشمن په مقابل کې آمادګي ولرو، جنگ ولرو او څنګه دفع وکولای سو. کوم واقعیت چې دوې ورځې یا درې ورځې مخکې په ولسي جرګې کې واقع سوله، نظریات مختلف و، د هر چا نظر بیل و، حالات چې دننه شورا کې ډېر وخیم و، واقعا موږ په هغه لحظه نه پوهېدلو چې دښمن د کومې خوا راځي، څنګه راځي، څوک به وژني، آیا موږ به ژوندي پاتې سو، نه به سو پاتې. دا ټول هر یو په دې فکر کې و چې څنګه ځان ته نجات ورکړي. زه فکر کوم د افغانستان خلک هم باید دغه عقیدې ته اوس رسېدلي چې موږ په د ملت په سطح او د حکومت سره یو ځای څنګه یو موټی راولاړ سو د مخالفینو په مقابل کښې، که په کلو کې یو، که په ښارو کې یو، که په غرو کې یو، د دوی و حملاتو ته واقعا دندن شکنه جواب ورکو. تاسو وګورئ نن په پیشرفته ملکو کښې، نظر صاحب الکوزی صاحب، ټولو ملکو کښې خلک دا خپل ولس د مملکتو دا مملکت ته خپل ځان بولي، او هره واقعه چې هلته پیښیږي، حتی ټیکسي چې غلط حرکت کوي، حتی په سړک باندې څوک یو کاغذ غورځوي، فوراً هغه همسایګان ته ویني او پولیس ته خبر ورکوي، وایي دغسې یو بې ادبه سړی دلته تېرېږي، پر سړک یو کاغذ وغورځوه او سړی ته باید جریمه ورکړه چې د دوی توقع دا ده. همدارنګه د امنیت په ساحه کښې باید زموږ ټول ولس لاس سره یو کې، د دښمن په مقابل کې هر هغه عمل چې دوی طرحه ریزي کوي او یا دوی عمل کوي، باید هغه د حکومت سره په هماهنګي کې راولي او په ګډه سره، لکه بسم الله صاحب چې مخکې اشاره ورته وکړله، یو دندان شکنه جواب ورکړ شي. د ملت په مقابل کې باید ملت ورسره ودرېږي، او ملت باید عکس العمل ښکاره کړي، او حکومت هم باید کوم کړنې چې په تېرو کې یې کړي دي، او کوم چارواکي چې وتستي موجود وي، کومې ناخوالې چې پکې موجود دي، هغوی باید هغو ته متوجه سي، او هغه حرکات چې د حکومت د ضعف سبب ګرځي، چې هغه د فساد څه جوړ دی، هغه د بې پروایي څه جوړ دی، هغه د نش د غیر مستعد کسانو څخه جوړ دی، د هغو ټولو مقابل کې به مبارزه وکړه. سیز ما پاکه ده.
تشکر محترم لوی پاسوال شیر عزیز صاحب. آقای کاموال، یک قسم تو در ذهن محمد امور برتان میگم و به اساس قصه صاحب سوال برتان میگم که در بعد از جنگ دوم جهانی، در جنگ دوم جهانی صاحب، بعضی ها را غربی ها بسلا اسیر گرفته بودن، در جرمنی بودن، و باز یار ما از نزدیک دیدیم کسایی که اسیر افتاده بودن به دست آلمانی ها و پسان باز اینجا ماندن. اونا میگن که ما شوروی که به جنگ روان کردن در خط پولند، در اونجا میگه صاحب نه بود داشتیم و نه کالا داشتیم، نان به ما نمیرسید، و باز ایواز تفنگ هم یگان دستای ما را میگه سوته داد بودن که تفنگ واری نشان بده نگه پا نگه وقتی که اسیر افتادیم و بازی مچم امریکایی یا کامدن میگه یه امریکایی ها رسکرهایش دیدیم میگه که دمی دسمال قاغذی که میگه بینیشان پاک میکنه دوام میگه نقشای تمام چیزها رو که کجا ما باید بریم بود میگه کالایشان نانایشان دگیشان میگه بیخی میگه ما گفتیم ای چی قسم اسکر است ای چی قسم اسکر است. از او خاطر سیب سوال بسیار بسیط ساده چون ما متخصص نظامی یا از پلیس نیستیم از او خاطر نمیفهمیم مونتا مثلا حتی اطفال که بازی پلیسی میکنن او روز متوجه شدیم که عساکر خود تقسیم میکرد میگفتم اینیز یک قوای هلیکوپتر میمانم این قوای هلیکوپتر یک دایره میکشی سب در اینی چهار طرف اینی هلیکوپتر اگر کدام کپ شد و زود کده میرسه به اون نفرهای من کمک میکنه سب حالا از او خود طرف خواسته سب در بسیاری جایا در خط جبه استن سیف چند روز نان برش نمیرسه از او خاطر یک سه لک چار لک اسکر چی میکنین سیف یک لک اسکر یا یک لک پلیس داشته باشین که هلیکوپتر هم داشته باشه نانشان باشه تانکشان برسه سیف شفاقانیشان برسه سیف یعنی چرا تر سیف یک نظم صحیح سیف یک منطق صحیح در اردوی ملی ما یا پلیس ملی ما جای نگرفته سیف سبب ازی چی سیف
تشکر جناب نظر سه ما شما از نمی وطن هستیم و دینمی خاک تولد شدیم و دینمی اینجا کلان شدیم یک چیز باید عرض بکنم و واقعیتای جامعه خدا باید ما شما فراموش نکنیم ما بنالم به او سربازی که امروز در هلمند است قربان از او سربازای خود که امروز در چاردره هستن و در قندوز و در نورستان که شما خبرش نشر کردین که در اونجا علیه دشمن وطن و خاک خود جانای خود فدا میکنه سر خود در دست گرفته و با پایلوچ و یا پای برهنه در اونجا مبارزه میکنه یک چیز باشتان بگویم 40 سال جنگ در وطن زیاد و کم میشه که ادامه داره به شکل ازشکال اعلان نشده و ما مردم اردوی که فعلا داریم یک اردوی بسیار جوان است و صحیح است که شاید بعد اشتباهات در تشکیل اردوی ملی شده باشه که هر کس از تنظیم اردو نفرهای دیگر اردو چطور اردو چطور اردو مگر فعلا یک اردوی بسیار قهرمان و در داخل پرسنل پلیسش هم خوب بعضی کاستی ها و کمودی های موجود است مگر من که خبر دارم جناب نظر صاحب یکی تبلیغات است و یکی عملا هیچ سرباز ما فعلا او سرباز سابق نیست که بوت پاره داشته باشه هیچ سرباز ما نیست که دریشی نداشته باشه اینو فرمی سهی نباشه شما گفتن کاغذ حتی هیچ وقت سرباز از آب بوتلی استفاده نکرده بود در طول تاریخ که 37 سال میشه ما افسر هستم مگر امروز آب بوتلی دونمون سخت‌ترین شرایط بایشان میرسه از اکمال مگر وضع به یک شکل دیگه است ما شما ببینیم ولایت هلمند که در اونجا ما 9000 عسکر برتانیا داشتیم 30000 عسکر زیاد و کم امریکایی داشتیم مگر امنیت که امروز داره دو وقت نداشت این غیرت و همت اینمی سربازای ماست ولی ما شما میریم به طرف مدرن ساختن اردوی ملی باید قدم به قدم استی بستی پیش بریم به خاطر از اینکه کمیت زیاد به در نمیخوره گپ شما که او نان نداشته باشه و نداشته باشه و رسیدگی بهش نتانیم از هزار مرد چی کده که جنگ کده نتانه یک مرد جنگی بهتر است ما باید دیگر این اصلاحات پسند اردو خات آمد سیایی لشکر به در نمیخوره چون حال وقتش نیست حال شما ببینن باز دوستای ما عملا قوتای خود تضعیف میکنه میگه قوای هوایی نداریم قوای هوایی طالب داره نه ما خانوز هلیکوپتر داریم تیاره اکمالاتی داریم ولا سلاح ما ضعیف است حال اینمی طالب چی داره یک روحی ضعیف خود آب از چه دشمن میریزن فضل خدا ما از طالب کده هر چیز خوب داریم تعلیم و تربیه صحیح داریم او اگر 2 ماه در یک کورس یا 3 ماه یک استخبارات باشه در جایی که ترینینگ میته ما در اینجا استادای بین‌المللی با ما ترینینگ دادن سلاح خوب داریم مهمات داریم تعلیم و تربیه صحیح داریم یک انگیزه داریم که وطن خود دفاع میکنه مگر باز میگه والا صلاح تو رسو که در اونجا این رسید این میگه میدیا با اصطلاح ببخشه نگه بسیار زیاد یک چیز خورده یکقدر کلان جلوه میته کل مردم در تشویش میشه حالا شما در پراگ هستین ما در اینجا عملی پارلمان با اشتان مثال بیارم در ظرف 10-15 دقیقه او مهار شد مگر یک رقم زد و نقیص خبره را میشوندیم که ما دونمو محل بودیم. کسی میگفت بلند منزل میزنه، از بلند منزل میزنه، کسی میگه فلانی جای در صورت که اگر دشمن بلند منزله
بخنه در میدیا قصور خدا نه و چی خپل امنیتی چارواکو ول چی د بلډینګ نه دزی کیږي نو څه چې دوی وای هغه میدیا یا خبری رسنی وای
خود ما از خود نمیگه
یو بل خبر به مالو
کو خبره د بزی
نه نه نه
او خبر چې نشه ولی حمله
ده یعنی دیو بل به مانو
بالکل بالکل
او مانو به خر دا دې په پرنل خدا نه خسته تا باندې د څه انتقاد کوم چې تاسو ارڅ
نه مونږ انتقاد باندې خوشاله کیګو
یعنی دا مې درته و امانه او امانه مثال مې درته ویلی نو مونږ باید د وطن د خپل سرباز د خپل اردو د خپل امنیتي ارګانو زه ګورم اکثر وخت مایسه کېږم په یوازې دې چې قدردانی وکړي ډېر خلک منفي جهت ته دغه خبره مګر زه دغه امانګي چې په دغه عمله کې مونږ امانګي د دې قطعات ولیده نو ډېر زه خو په ما افتخار وکړ. تاسو وګورئ مونږ ته اول امنیت ملي دغه راپور راکړي دغسې واقع کېږي دې ته نو د امنیت ملي وظیفه نه ده اداره چې دلته دفاع وکړي مګر معلوم نه وو چې څوک څه وخت په څو دقیقو یا څه وخت به راځي مګر دغه حمله وه دا د ما وظیفه وه چې باید د دپاره زه اماده اوسېږم. ټولو جنرالانو افسرانو قمندانانو ته د غرور بې ځایه تکبر دا دې پرېږدي امانګي ته دې نږدې کې ځان ټول قوتونه دې هماهنګ شي همغږه دې شي که دې یو مشتو یو سک اوسېږي هېڅ نه وه مونږ په هېچا باندې باید ملامتي وانه چوای سای راغله ایران راغی ته ولې ته څه خدای وهلی ته باید دغه د فطرت کې زه دې ته وایم دا خبرې پرېږدی خپل واوره د بل چا په بام باندې ما اچوئ مونږ څه وظیفه لرو مونږ د همدې دپاره چې دغه د فطرت کو اول په سرحداتو کې په هسته کې اول بهتر به دی چې مونږ وقایه وکړو نه مجادله مجادله به په ډېر ضرورت وخت کې مونږ جنګ کوو مونږ باید اول وقایوي تدابیر ولرو مګر زه تاسف کوم نو
تشکر مستبا به هم خبرې وکړي صاحب خنو غړم پښتون صاحب تاسو
مخکې
مننه روسا به هم تاسو خبرې وکړي پښتون صاحب تاسو وویل چې دا خلک د سولې د خبرو نه او د طالبانو سره د روغ جوړې دي نه خسته شوي دي رښتیا هم تر ډېره حده پورې معلومیږي ډېر خلک په دې باور دي چې دا خبرې کوم نتیجه نه ورکوي د وخت ځای کول دي بهتره به دی چې خپله دغه ملي وحدت حکومت متحد شي او لکه څنګه چې تاسو یو جنرال صاحب اشاره وکړله امنیتي قوتونه باید همغږي زیاته کړي نورم او په دې ارتباط چې خپل ځان ټینګ کړي نو دښمن به هم بېدنه سترګه وسوځېږي. اوس تاسو د حالت څنګه وینئ چې پاکستان وایي چې په درې میاشتو کې به د افغانستان او د پاکستان روابط ښه شي آیا داسې کومه هیله شته ده چې هغوی به رښتیا هم صادقانه همکاري وکړي او که نور څه نه وي نو د دې وسلوالو د راوختلو یعنی افغانستان د راتګ مخه ونیسي یا نور کوم لارې چارې چې دي چې دوی پی پویږي ملاتړ ته کم کې ځینې رسنۍ وایي چې پاکستان شاید په څو ورځو کې په راتلونکو ورځو کې یا په راتلونکو وختونو کې د طالبان ملاتړ بند کړي داسې خبرې او راپورونه هم خپریږي. ستاسې په نظر داسې کوم حالت تاسو وینئ چې دا مسایل یعنی مشکلات کم شي امنیتي په افغانستان کې وضع ښه شي او خلک وکړی شي په ارامۍ کې ژوند وکړي؟
و داسې څه احساسیږي دا چې موږ د صنعت په شکل په اسنادو وایو داسې کوم څه زموږ په لاس کې نه لرو خو ځینې داسې ګنګوسې اوازې او ځینې شایعات معلومیږي په بساط کې چې یو خو د بین المللي جامعې سره زموږ هغه امنیتي تړونونه چې امضا سوي دي هغوی هم یو 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 مسؤلیت لري چې دوی باید په منطقه کښې په عدم موجودیت کې د دوی د قواوو باید منطقې ته امن راولي که دوی په هغه قوت سره مخالفین موږ ته رایله کړي او اسکار او زموږ حکومت همدغسې ضعیف وساتي بیا خو نو دا په لوی لاس د منطقې د بې ثباتۍ او د بیامنیو خواته بیول دي او زه یقین لرم چې جهانیان هم نه دا کار د دوی په فایده دی او نه دوی په دې کار خوښ دي ځکه د یوې خوا څه په تیرو دیارلس کالو کښې دوی په زرهاوو نفره قرباني ورکړه په میلیارډو ډالر دلته مصرف کړلې د بلې خوا اساسي ستونزه دا ده چې بین المللي جامعې ته ډېر غټ بدنامي متوجه ده دا ټول جهان به خوراړی چې تا خو افغانستان جوړ نه کړي نور دې هم خراب کړي منطقه دې ارامه نه کړه بلکې نور دې متشنجه کړله نو په همدې اساس زه داسې فکر کوم داسې احساسات داسې شان احساسیږي چې د بین المللي جامعې فشار پر پاکستان بنی او د دوی سره یو نوی امانګي په مقابل کې هغوی ته ځینې داسې امتیازات د نغدو پیسو یا د قرضو د معافول او د ورځې په اخر کې دوی ودې ته اماده کول چې و منطقې ته یو امن ثبات راولي او د دې سره جفت زموږ د مشرتابه د حکومت د هغوی سره یو امانګي په وجود راوړل زه فکر کوم دا ټول شان چې سره یو ځای کړو نو هغه د پاکستان د جمهور رئیس خبره تر یو ځایه سر خوري شاید پاینده درو میاشي کې ځینې داسي تدابیر او داسي مسائل مختبلار سي چې منطقه ته امن راسي دا چې به پاکستان څونه په دې مسائلو کې صادق دي او واقعا دی غواړي چې د جهانيانو دغه فشار او دغه غشتونه ته غاړه کشي آیا دی به وکی کنه دا به دغه وخت او زمان ته پریږدو قضاوت به په پروکو خو د فلحال د پاره داسي یو څه چراغونه په بسات کې ملمیږي چې کوم سره روان دي خو بیا هم وګورو چې د آینده چون موسم مخکې لکه صدیقي صاحب چې اشاره وکړه چې موسم د جنگ دی موسم د تاوتریخوالی دی موږ مجبور یو د دې موسم سره ځان تیر کو زموږ قوا او زموږ غشتنه او زموږ دعا ده چې دوی وکولای شي چې خپل د وطن خپل د خلکو خپل د حکومت دفاع په سي ډول سره وکړي.
تشکر محترم ډاکټر نیلوفر ابراهیمی از ولسی جرګه هم در خط تلفون هستن که برشان خوش آمدید میگوییم. بله میشنه انسیب؟
بله سلام علیکم خوب هستین؟
تشکر دنده باشین. خب ما خب بسیار مسائل صحبت کردیم منتها به شما یک سوال طرح میکنیم که قبلا هم پرسان کردیم که ما گفتیم افراد امنیت ملی پلیس ملی اینا قهرمانان مبارزه میکنن کل گپا صحیح ایده تایید کردیم منتها اما انگی سیاسی ده گفتیم یک کمه که شاید سوال برانگیز است که دوستم صاحب علایده میگه که من 30,000 نفر یا 40 نفر را جمع میکنم یا عطا صاحب علایده عسکر روان میکنه هر طرف و اینا حال دیگه والی صاحب هم ور خطاش هم بر خود عسکر جمع کرده بودن این یک نوع عدم اعتماد این شخصیت های بزرگ نشان نمیده به اردوی ملی و به پلیس ملی این یک نوع دو آهنگ یعنی یک قسم سوال در ذهن آدم خطور میکنه که آدم نمیفهمه چه قسمی را تره بکنه شما چه فکر میکنین؟ ابراهیمی؟
سلام مجدد به شما و میهمانای عزیز و شنوندگان رادیو. من فکر میکنم که فضای امروزی که در افغانستان ایجاد شده عدم مدیریت سالم است و یک مسئله بسیار وطنی به شما میگم چون که من خوش هستم که رادیو آزادی را تمام مردم افغانستان اکثریتش البته میشنوه و ما و شما میفهمیم که اکثریت مردم ما بی سواد است متاسفانه. به این دلیل ما میخواییم ما معطل وطنی بگویم که ما در یک خانواده وقتی که مشکل بین پدر مادر ایجاد میشه حتی طفل که در بطن یکی از کسانی که در وزای فامیل است یک مادر عامله حتی طفلش وقتی تولد میشه با آسیب روانی تنشای خانواده تولد میشه و او طفل از طفلای دیگه که در اعضای خانواده نرمال و منظم و فامیلای آگاه و روشن تولد میشن بسیار متفاوت میباشه در زندگی عمومیش در کل بعد از تولد. و ما فکر میکنم که مطلب عمومی را خدا کنه با این مثال خود میرا کرده باشم. امروزه ما فضای سیاسی که در افغانستان داریم از مو پدر معنوی یا بزرگ ما گرفته تا رده های پایین به مشکل مواجه هستند و این برمیگرده به کسانی که تصمیم گیرنده هستند و این تصمیم گیرنده ها وقتی که یک انسان میره امو قدرت میگیره دیگه ما فکر میکنم روز قبل ما به ایساخان و دیگه نیروهای امنیتی را اساسیت شده مقابل نیروها مذرب میخواییم امو بچه هایی که در امو صحنه حاضر بودن بنابر ای که فقر دامنگیر مردم افغانستان است حتی ما انگیزه قهرمانی رم گاهی وقت به حس حسادت دیده میشه. ما بعدا برای عیسی خان به قسم یک خواهر ازش خواهش کردم که تو بعد از این عیسی خان دیروز نیستی تو تبدیل شده به یک قهرمان و تو باید پل باشی وقتی در افغانستان بزرگ میشی کلان میشی تبدیل باید به یک پل شدی که هم از ریت تیر شوند. امروزه وقتی که در چوکی قدرت ما می باشیم ما باید تو از خودگذری ها را داشته باشیم که فضای اعتماد ایجاد کنیم که متاسفانه این ظرفیت در حکومت وحدت ملی زیاد قابل محسوس یا احساس نیست و دیده نمیشه و این کلید مشکل است. اما مشکل عمده امیز که اگر ما بخواییم کلیدش را پیدا کنیم نزد دو کسی می باشه که در عرق شیشتن اینا چطور می تانن در شرایط فعلی افغانستان فضای اعتماد ایجاد کنن؟ اینا وقتی که میاین اولویت بندی میکنن کارهای خود و افغانستان مسائل اقتصادیش و مسائل امنیتیش و همسال از اینا را میشنن صحبت میکنن اینا باید نقطه عمده و مهم فیلن چون که حکومت وحدت ملی در یک شرایط تشکیل شده که چالش ها خودش هم طبیعی آمده یک قسمت طبیعی چون یک حکومت جدید آمده و حکومت جدید تحت یک نام جدید که در قانون اساسی جای نداره بعدش آزر به خاطرهای حکومت قبلی که در قدرت نیستن، کسانی که 13 سال در قدرت بودن فعلا حضور ندارن، اینا کلش آسیبایی است که آمد به حکومت وحدت ملی، که اینا سبب میشه که حکومت وحدت ملی رو تضعیف کنه و ضعیف نشان بده. اینا برمیگرده بر کسانی که در حیطه قدرت چیشتن، اگر ضعیف هستن، اگر قوی هستن، فیلم رئیس جمهور رئیس اجرایی مملکت هستن، برمیگرده به مدیریتی از اینا. اینا چی باید کنن که اعتماد سازی رو زمینش مساعد بسازن تا ای که طرف مقابل نگرانی احساس نکنه، ورخطا نشوه، دست پاچه نشوه و دست به مسائل که قبلا شما نام گرفتید نزنه. همه از این مسائل ریشه داره در بی‌اعتمادی که بین حکومت و مردم فعلا ایجاد شده. متاسفانه حکومت از مردم فعلا از دید ما فاصله داره.
بله.
و این فاصله با اعتماد سازی از بین میره. این فاصله بله.
دکتر سیب ابراهیم خیلی گفتیم وظیفه پارلمان هم میخواستیم که در ایتر موارد ولیسی جرگم خیلی سیلبین باید نباشه، اینا هم باید این موضوع رو که درک کردن باید دست به عمل شوند، یک کار باید بکنن دیگه.
البته ما کاملا هم روی شما هم نظر هستم. اولا شما ببینیم دیدگاه ها رو برای ولیسی جرگم، که من روز قبل در میز شما بودم و گفتم معکل ما 5 سال یک روز بعد مرا تحمل نداره. ما برش خوشایند نیستم. اما بنابر چالش هایی که در دامنگیری حکومت وحدت ملی و در کل در افغانستان است که نمیتونه حکومت، نتونست حکومت انتخابات دایر کنه، بالاخره ما در جایگاه به دلیل دلایل که تحت یک اعلامیه که من پیشنهاد می بود که رئیس جمهور باید اعلامیه بده، تحت یک اعلامیه دلایل ارائه شد. لحاظا شما ببینید که اساسیت مردم با حکومت، مثلا نمایندگان مردم با حکومت، که اولا حکومت قبل از اینکه اعلامیه را بده رفت بر والی و ولسوال سرپرست که خودش خدا نمیشناسه چیکار است، بر از او گفت که شما نظریه بتین که در مورد خانه ملت چی میگین. اما وقتی که دید که جایگاه خانه ملت هم و هیبت و صلابتش وجود داره، مثلا باز امو اعلامیه ارائه شد. چرا باید این از قبل نمیشد؟ ما همراه شما هم نظر هستم که این وظیفه نماینده های ملت است، اما نماینده های ملت در کدام حالت میتونه این وظیفه خود بدانه که صدای از اینا شنونده و صدای از اینا قدرت اجراییش داشته باشه در حکومت یا در قوی اجراییه؟ اعتماد نماینده های ملت هم با حکومت زیر سوال گفته فعلا. شما ببینید تفاهم‌نامه ننگینی که با پاکستان میره امضا میشه، ای اساسیت 90% خانی ملت برانگیخته و اینجا جایگاه خانی ملت هم زیر سوال میبره. وقتی چنین تفاهم‌نامه بزرگ میخواید با کشوری که تاریخ او را دشمن ثابت ساخته، که من نمیگم که ما با دشمنی باید با او پیش بریم، راه های اهل سیاسی باید داشته باشیم، اما نه به این معنا که قلب مملکت خود که استخبارات ما بربریم بر از او تسلیم کنیم. اینا همه امون نقاط هستند که شما ببینید که خانه ملت در دیگر دنیا، ما زیاد نمیگم انگلستان و امریکا را مثال نمیتونم، شما هند، پاکستان، ایران، بنگلادش و کشورهای آسیای میانه و همسایه های نزدیک ما را بریم ببینیم که اینا خانه ملت با چه قسمی غیبت تدابیر امنیتیش برقرار است. امروزه در حکومت وحدت ملی خانه ملت میایه انتحاری میشه و تحت اداری قرار میگیره. این ما چه قسم میتونیم توجیه کنیم؟ چرا همتون یک چیز شود؟ چرا لانهایش در پاکستان اعلامیان میشه که از پاکستان آمده؟ شما ببینیم که اینجا ما باید ریشه یابی کنیم. ما تنها حکومت نقد نمی کنم و تنها شورای ملی یا خانه ملت هم براعت نمی کنم. من فکر می کنم مشکل عمده در عدم رهبریت است.
بله،
از دو دکتر
سازد
ریشینن امراض هست. اول اعراضش هست تشخیص کنن، بعد از اینکه علائم و اعراض تشخیص شد بر تداوی زیب بپردازن و عرصه قوه مسئولیت داره و عرصه قوه جوابگو نسبت به مردم است. و آنچه که جمله آخرم، قیمت اصلی را مردم عامه و غریبی که به لقمه نان محتاج است اونا میپردازند.
بله بله.
نه وکیل میپردازند، نه وزیر میپردازند، نه کسانی که در ارشد.
محترم ابراهیمی، روز به هم تاسی خبری که دوستان و تاسی دادادی پسپوگ در مواجه زدی خبرانه و رایده بحث موضوع در امنیتی وزاد و پا ملی شورا حمله. محترم المانه دید ولسی جرگی قره خاقل خالد پشتون در ملی شورا در امنیتی چار رئیس لوی پاسوال شیر عزیز کموال او در تلفون پلیکه همداشه با د ولسی جرګړې محترمه ډاکټر نیلوفر ابراهیمی اهم لمونږ سره ده. لمونږ سره پات شي اوس یو اعلان او ورپسې د دوستانو ټلیفونونه اخلو. دوستانو لند لندې پوښتنې وکړي چې ډیرو دوستانو ته نوبت ورسیږي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
ټوله شپه او سهار
از رادیو آشنا صدای امریکا
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
بلې او ستاسي ازادي رادیو ری ازادي رادیو د سهار لونه د شپې تر وو بجو پوری خبرونه لري او مختلف پروګرامونه پکې ولا شي.
شنوندګي بفرمایئ
ټلیفون لرو.
قربان.
بلې بفرمایئ.
نظر صاحب محترم، تکرار بسم الله استم.
بسم الله.
و امر مجبور ساختی که از خود تشکر کنم.
خواهش میکنم.
زل نظر صاحب مننه کوم، مالک زای صاحب تاسو ټول مننه کوم چې موږ وخت راکوي او د ازادي رادیو په څپو کې د موږ غږ او د موږ نظر او د موږ احساس ولست وړاندې کیږي. نظر صاحب په ډیره خاصه مسله باندې څواري راسي تکرار وګرځید، هغه د دوستانو او د آتا د ملشو په ارتباط او مرمن ابراهیم ځان تیر کړ واځي ورته نو ویل زبې په وس کې وایم د داسې ملیشو ولو که په جنوب کې په شمال کې په شرق کې د افغانستان د تباهي او د کورنۍ جګړې سبب ګرځي. دا د حل لار نه ده، خبره ډیره لویه ده. او دغه نن مثلا پوتین وایي چې د افغانستان په 500 ولایتونو کې داعش وجود لري. الکوزه صاحب تاسې خبرې ته اشاره وکړه چې پاکستان کېدای شي کومک ونکي په طالبانو. داسې خبره ده چې جګړه نړیواله ده، تپل شوې ده. که پاکستان خو یو توپ ته بل توپ ته فعلی ده، پاکستان خپل توپ ته فعلی ده، چې لري طالب ته ورکی ولی طالب ته وسته ایران مخ خلاصيږي، د روس مخ خلاصيږي، د چین مخ خلاصيږي، د کومو کونو ځکه چې هغه سخت په ویره کې دی له داعش. او داعش په شرقي سبا دی روان ده، د چین ته په لړزه راغلی ده، چې مجبور دی چې طالب سره کومک وکړي. او دا جګړه به تر څو روانه وي، دا کومو کونو به تر څو کېږي. په دې خاطر ما مخکې سول ته اشاره وکړه او د پښتون سره په ارتباط باندې دوه خبرې لرم. صاحب خدمه خبر سي تفاهم سي ماسي ولسي پاسون وي لغه سوليز او دغه فاسد نظام د نړیدو په خاطر او سولې ته د خلکو د افغان او نړی ته دغه سوال موږ سولې غواړو په افغانستان کې. او یو بل خبره سي نظر صاحب خو ډیر د ټوک شوکیم د ماټو ک روزه کې کم نه د ټوک نه د موږ اوري دل فرون د سیوا په هات ولا خبر تاسو به مخاند کې ونه خاند خو دی و کې څه نه سي. او دا پوتین کریته دې کاسه یو د څه په لخم واغې چې تاسو پیر الله صدا دنیا ټوله مردار سو بخره غوړم روزم ده. نو خدای دې هدایت ټول تو کې او رښتیاں دې کرځل را تک سره دا نړۍ په بل رقم سو ډیر قتل نو سو په تیر بیا د پښتون قاضي خو بنیاد تباہ
برباد.
شکر بسم الله صاحب ان شاء الله مرسته به هم تاسو په نور خبرونه کې ټلیفون نو کې کور دې ودان
یک شنوندې دیګه. بله به فرمان صاحب.
بله مهرباني وکړئ.
بله
بلې تاسو د ټلیفون په لیکاسته لطفاً خبرې وکړئ پښتنه.
بله بفرمایئ صاحب.
سلام آقای نظر، محترم آقای الکوزای، میهمانان شما را در استودیو از سلام تقدیم میکنم.
و علیکم اختری صاحب سلام شب خیر علی.
سلامت باشید. من یک تبصری کوتاه دارم، بعد از اون سوالی دارم در رابطه از محترم انجینیر خالد جان و سوال دیگه هم از آقای کاموال است. جنگ جرب منطقی ما جنگ استخباراتی است، جنگی است که از CIA و ISI او را رهبری میکنه و در این نوعیت جنگ فریب در دولت ها را زیاد دارن برای از اینکه بر خاطر منافع خود اینا افرادی را چون در اردو و همچنان در کابینه و در پارلمان اینا استخدام میکنه و بر طبق منافع از اونا رفتار باید بکنه و همچنان به خاطر یک ایران دافی دارن در منطقه برای تضعیف دولت های رقیبشان مثل روسیه و چین و دین اسلام در اینجا بنایش یک ابزار صورت استعمال میشه و از طرف خود سعودی عرب و پاکستان و همچنان روحانیون افغانستان شورای علما به اصطلاح هم بنایش ابزار از اینا استفاده میشه. بخاطر از اینکه شکست طالب در منطقه شکست آیسای و سیایی در منطقه است، به این خاطر اینا تلاش میکنن یعنی می جنگ ها را با فریب دولت ها در بین ما و در آزا بکشانند. سوال ما جناب خالد پشتونی است که آیا صحبت جنرال دوستم به ضرر ملت افغانستان است یا بر منافعش، یا است که صحبت جناب کرزی که میگفت که گویا طالبا برادران ناراضی ماست و همچنان آقای اشرف غنی میگه این مخالفین سیاسی ماست، کدام از این بر منافع ملت ما است، کدامشان بر منافع ملت ما صحبتشان نیست. صحبت دیگه در رابطه سوال از محترم کاموال است، اونا میگن که اردوی ما گویا مورال بالاتر در حالی که اساسی ترین چیز در اردوی عبارت از مورال است. امروز مورالی که طالب داره اردوی افغانستان نداره، زیرا طالب که میجنگه قوی میجنگه به این میجنگه که او را از قبل برش گفته میشه که شما در جریان جنگ اگر اسیر میشین شما را کس به چنگ قانون نمیسپاره، شما را زندانی نمیسازه، شما پس دوباره رها میشی با مصارف رایتان و همچنان توفایی که بر شما دیده میشه هم با توفا دوباره برمیگردین. ولی برخلاف در صورتی که اردوی افغانستان یک افراد نظامی ما اسیر میشه اونا را حتی سربریده و تلویزیونا و سایت ها هم به خاطر ضعیف ساختن مورال دیگر اردوی ما به کار میره. کدام از حقیقت داشته، کدامش در مورال رول داره؟
تشکر سر وقت
شما میخوایم تشکر
کنم. سوالا یاد داشت یک شنوندی دیگرم بگیریم. بله شنوندی عزیز بفرمایید. بله
بله سلام علیکم.
بله بفرمایید. مهربانی.
بله وطن دوست فرنگ خوشنم.
مهربانی وطن دوست
سلامات
وران دکم. وعلیکم السلام. مهربانی خبری که تلفنم قطع نشه.
الو کوزای شه یو نظر لرم یو د پښتون صاحب نه یو پښتنه لرم.
مهرباني
او اګه دا غیبا موجود نن تاسو باندې بعد روند خو خیر تاسو ټول افغانانو په وطن وزر بدیږي پرونو تقریبا پرونو او غلمان دې کوم راډیو نه موار ودل چې د فیصل فاروق ورداش کوم راډیو کم صاحب کړي وال چې په دارا ایسی ایسرا په تلون کې او یا ملیون ډالر اخیستی دی در چرواکو ورنه چرواکی چلیخ میلیون اخیستی دی او دویم و شل میلیون دلار اخیستی دی دریم لخ میلیون اخیستی دی در دیر احترامانه رئیس جمهور دا دا خواهش کن هیله کن چې افغانستان دا لورا پا دغا در مارانو نخرچنی لکه تا چیزان ترکی نوانی کرده خدا سرائی و چی لامو پنج سرائی و برا پا یوزای پا بندی خست کری و رده دا خموک دیر پا کاسر سره راځي دا د مسلمان سره دا اسلامي سره دا نشي دا د مملي کې وي او دا څه سره چې تاسو فاتي ناسي نو موږ دا خوري جوړ نه کوو چې دا څه خلک دي دا نه لري کی دا نه نظر او محترم
دښتنه دا لري
تاسو ته نه دا راځم
بله
ان کوځای شه
بله
تاسو ته نه دا راځم پیسې کوم نو موږ تاسو کوم امنیتي ورکونه شې دي دا د مثلا ګرانه او یار په کوم خصوصا ته هم د ملي باندې دیو او تاکړه او د استدلال خلک لکه چې دغه سره په اسلامي روحیه باندې د خلکو ورځي چې دغه په ډېر د خپل وطن لپاره ډېر زیات مفید تمام شي هغه خلک په دغه برخه کې څه نه څه بدګماني لري هغه باندې د خلک یو ځخه یو پکې د دې د حدیث سره یم یا الحمدلله د افغانستان په رحمت الله نبی نه ډېر بیار کوم ډېر افتخار کوم چې دومره یو تاکړه یو بهادر سره کله د پښتون باندې ځکه چې نور پیدا شنو افغانستان باندې انشاء الله د سیمې په سطح ډېر لوړ مقام ته ورسېږي ډېر احترام
تشکر تشکر مننه مننه د ټلیفون نه دي خور دې ودان یو بل ټلیفون لرو ازادي په سپوږ درمو اجازه دې مهرباني
الو کوزه ستاش او ستاش درنو مل منوته نظر ته سلام
وړاندې کوم وعليكم چم تاسو سلام شي مهرباني
خیر اوسه خوشاله اوسې البته زه په سر کې بعد عرض کوم چې د افغانستان د مسله او قوو په ټول منصبینو باندې په سربازانو سرتیرو باندې افتخار کوو چې د خپل هیواد نه په دفاع کې دی خپل املات اړل دي او د خپل هیواد نه دفاع کوي او دا رنګه د خاغلی جنرال صاحب کومول نه چې په وختو زمان سره ډیر خبره خبري وکړه او دشمن قال او قوم کوم هغه ته خپل منصب وړه یو هله زما د محترم وکیل صاحب نه دا د البته چې دوی همیشه انتقاد کوي چې موږ به وزیر داخله را وغوړو استیزاب وکړو وزیر دفاع او رئیس امنیت ملي که دوی واقعا یو تعداد واقعا هغه څوک چې دا خبره کوي چې دوی واقعا د خلکو نمایندګان وو چې دوی د هر ولایت یعنی وکیلان دي دوی که نفوذ ولري په خپل ولایت کې خو ماغه خلک دي یا د دولت مخالفین دي او یا د دولت سره باندې جګړه کوي یا شوري یا غیر شوري د دغه خلکو د مخنیوي په خاطر باندې دوی څه کولای شي چې په یو ځدینه چې وزیر داخله او یا وزیر دفاع او یا وزیر د یا رئیس امنیت استیزا یا استجواب کړي یعنی د دوی رول چې شته تنها دا رول دی چې دوی راو غوړي او وغلته دوی پښتنه دروځنه تنه کوي د وطن او د حالات یو دغه جناب الکو ځسی یو دغه چې دوی ته دغه حالات دوی په خپل باندې ونی چې وزیر داخله سره دی په لاس کې او وزیر دفاع چې لري موږ په مسله قوتونه په کوم وسلو سنبال دي بل دا چې یو تعداد وکیلان محدود البته د هغه موضوع نه چې دوی اغه ژوند دي ساتره ولې په تاسف سره هم په دې متاسف شکل باندې د خاغري دغه قهرمان سرباز عیسی خان ویلو چې دا تصادفي دشمن د منځ وړل شي لکه دوی چې دغه سي متاسف وکیلان او دغه متاسف اشخاص افراد ټول افغانان وغندي او دته وچه افغانستان د خلکو
نمائندنی مننه کوم. تشکر کور دی ودان. اوس په محترم ملمنو ته مراجعه وکونه په یم پښتنه یادش کړی دي چې لن لن ځوابونه ورکې نو به روسه به هم کوشش وکړي د سنټ نو خل مهرباني.
بله بفهمه.
بله الکوزای صاحب ستاسو څخه مننه. سوالونه قدرت ورو محترمینو وکړل. بسم الله خان د دوستم په ارتباط چې کوم پښتنه وکړه مخکې ما هغه ته جواب ووایه په فارسی بنی خو په خلاص ډول به دومره ورته ووایم چې د دوستم هزار اظهارات چې د کوم په تازه کې کړي دي چې یو بل جلا علایده جنگ د خپل ځان د اعتبار په اخیستلو سره اعلانوي زموږ د درونیمو څلور لکو قواو په موجودیت کې د ملي حکومت په موجودیت کې فکر کوم دا د ملي وحدت د حکومت او د خلکو په ګټه کار نه دی. که دا کار د احساساتو پر بنیاد کړي هم باید نور پرهیز وکړي دا رقم اظهاراتو او که واقعا شعوري کړي وي نو باید دوستم د خپلو تیرو کړنو او اعمالو په خاطر چې په افغانستان کې نه یوازې در د سره جفت ډیر نور کسانو هم د کابل په خرابوي یا د افغانستان په خرابوي کې کړي دي د هغو ورځو په یاد راوړلو سره نور باید د افغانستان د ښېو خواته رهبري کړي نه د هغو خرابوي او بدبختیو خواته. او وطندوست صاحب چې دا وایي کومې خبرې چې د وردک صاحب برکې وکړي هغه زما پر ارتباط نه نیسي فقط زه په دا یو موضوع پوه شوم چې د امنیتي ملي او د داخلي قواوو درنښت وکړي او هغه یې وستایل او د نبیل صاحب ستاینه وکړه موږ دوی سره موافق یو بالکل زموږ په قواوو کې کم سکتګي هم موجود وي زموږ موجوده شرایط داسې راغلي دي چې موږ باید د خپلو نظامي قواوو تشویق وکړو هغوی پر خپلو کارو باندې تشویق کړو هغوی ښې لارې ته راوبولو او د هغوی حمایه وکړو. او چمتو صاحب چې کومه خبره وکړه چې هغه مهمه خبره ده هغه د افغانستان په حکومت کې چې کوم استیضاوي او یا کوم مسایل و وزیرانو ته راجع کیږي د ده غوښتنه دا وکړه وکیلان په خپل هغه قوت او د خلکو مابین کې چې کوم محبوبیت او شناخت ولري د هغه په توسط وکیلان وتونیږي چې خلک و دې ته را دعوت کړي دا به نسبت و هغه ته بهتره کار وي کوم چې دوی د وزیرانو باندې خپل زور خرڅوي او هغه در فشار لاندې راولي. زه به چمتو صاحب ته دا وایم چې ستا خبره بلکل معقولیت لري. زه اوس هم دا فکر کوم چې زموږ مشکل په خلکو کې نه دی وروره زموږ په معاقلینو کې به خود داسې خراب سړی دا نه منوي چې هغه موږ ته ځان نه راښکاره کوي موږ همیشه چې خپلو ولایت ته ځو د خپلو معاقلینو سره کښینو اکثر هغه قومي خلک دي هغوی په افغانستان کې امن غواړي هغوی په افغانستان کې ثبات غواړي. تاسو ته جالبه دا وکړمه چې در موږ هغوی ډېر جدي دي دغه پوښتنه چې تاسو کوئ هغه یې په بل شکل کوي زموږ څه دا غوښتنه کوي چې وکیل صاحب تاسو ولې د وزیران تاسو ولې رئیس جمهور چې ولې رئیس اجرائیه و دې ته نه متوجه کوي چې دښمن مقابل کې هوښیار اوسي حتی دغه اوس اخري تفاهم نامه چې پاکستان سره که څه هم حکومت هغه رد کړی ده او هغه په ډېره کښته سطحه د دوی په قول امضا سوې ده حتی عادي خلکو د قوم خلکو او معاقلینو په ډېر شدت سره در موږ در غوږو پر دا خبره رسولې ده چې دوی قطعا په دې کې موافق نه دي. مشکل په تروریزم کې دی مشکل د سرحداتو په اخوا کې دی چې هغه زموږ مهاجر ورونه زموږ هغه افغانان چې ورې لوی سوي دي د هغوی د احساساتو څخه په استفاده د قران عظیم شان په حفظ سره چې اول یې د قران عظیم شان د حفظ په نامه بیایي او بیا وروسته د هغه په جریان کې دوی دغه رقم شان ورزده کوي او راسته هلته جنګي تاسو ولې د شپږ وو کسه مړي پراته او هغه ورځ موږ ټول ولې د کاموال سلمان بغل ته ناست دي ټول نوي ځوانان دي د نونس کال در یو شدو مشکل بلانه دي د دوه خلکو د احساساتو څخه استفاده کوي او راسته هیڅ وخت په قوم مس رړی ونی ویني یو معاقل به ونی ویني چې هغه وکیل پیژنې او په تروریستي عمل کې لاس ولري. نو زما خبره ودا ته داده چې بیا به هم موږ ولاړی جو خپل خلکو سره به هم کار کوو پر حکومت به هم فشار راولو چې څنګه وکولای شو چې خپل ملت دې ته متوجي کوش د ملي منافع په طرفداري سره ودرېږي او د حکومت په ملګرتیا سره د دشمن په خلکو کې یو چچلی او کوټلی سکووي او هغه خاموش.
تشکر محترم ابراهیمی د ولسی جرګې په ارتباط کې تاسو هم سوال غواړئ مهرباني.
ما فکر میکنم که دوست ما که شخص اول که سوال کردن نامشان درست گرفته نتانستم چون
اختری سب یا خو اختری سب
دکتر نیلوفر در این سوال شما بس خود با یعنی وضاحت نداد. ما میخوایم با وضاحت بگویم که به هیچ صورت هیچ شهروند افغان شهروند واقعی افغان ما فکر نکنم برای تضعیف کردن نظام فعلی باشه و تضعیف نظام فعلی بدیلش داعش توریسم و طالب است و تحلیل هم که ما در ابتدای سوال داشتم این است که ما باید اولویت بندی کنیم و اشتباهات خود را متوجه شویم چرا مردم بی اعتماد است نسبت به ما چی کارهایی را در بین نو ما انجام دادیم که اساسیت و ناراحتی مردم را جرقه‌دار ساختیم ما چه قسم باید نزاکت ها و ظرافت های وضعیت فعلی حکومت، مردم، دولت را درک کنیم. شما باور به خداوند کنین که ماه رمضان است و ما یک خانم در سرک دیدم و بر سوال و جواب داشتیم. جمله که به من گفت، گفت میفهمی خنده از دهن دکاندار از بین رفته. کسی که در بازار میشیند دکانداری میکند دیگه خنده در لبایش نیست، به خاطر که سودا کرده نمیتونه، سودا نداره. نان را که به دیگر به خانش میره پیدا کرده نمیتونه. شما جوان را در فیسبوک دیدیم که به خاطر اینکه ماستر بود کار پیدا نکرد با تفنگچه خودش خود از بین برده. ما این واقعیت های کشور خود نباید نادیده بگیریم. فقیر هستیم، بی سواد هستیم، بیکار هستیم، بی نان هستیم. هر کس که $100 بالاتر میده میرید اونجا اجیر میشی. حقیقت مملکت ماست. ما امروز تبدیل شدیم به مامورای اجیر ماش بگیر. و به این خاطر کسانی که در رأس قدرت هستن چی مسئولیت دارن؟ جوان را که ما برش کاریابی کردن نمیتونم از ما متنفر است. با قسم یک وکیل از ما متنفر است. چمتو سید گفت که شما باعث وکیلا نفوستان و مردمتان چی میگه؟ ما گفای پشتون سید بتایید میکنم که مردم همیش بر ما میگه که شما چرا استیزام میکنین؟ و بعضا هم میگه که چرا پرسان نمیکنین؟ اما در بخش استیزای ارگانهای امنیتی در شرایط فعلی در این مقطع زمانی که خانه ملت تحت دار قرار گرفته، ما از جمله کسایی هستم که حتی مایک روشن کردم و صحبت کردم، گفتم استیزارهای علمیست و آسیاب دشمن آب نندازین. این واژه به جمله بود که ما در مایک شورا گفتیم. استیزارهای علمیست، مگر باید ما مردم بفهمیم که مردم نان میگن، نسل جوان 60% بیکار از کار میگن.
بله.
کدام بچه جوان بتانه که وکیل پیدا کنه تا تلفن ازور جواب بده تا اون وکیل واسطه شده که در بست پنج یک نفر کامیاب شد؟
بله.
شما بیاین وزارت کار و وزارت هایی را که بستای خود اعلان کرده یک برنامه بگیرین، در یک بست پنج 2000 جوان ثبت نام میکنه. نیروی جوان ما امروز تبدیل شده به اشخاص
ابراهیمی صاحب. بله. بله. ابراهیمی صاحب همینجا. بله ابراهیمی صاحب.
اما بله.
همینجا بسم الله صاحب، منظور چی بود که یک سوال ما داشتیم گفتن اون را جواب ندادن؟ منظور ما تو بود که به خاطر وحدت ملی، به خاطر یک اردوی قوی، به خاطر یک ملت سازی یا دولت سازی، اشخاص با نفوذ مثل آقای دوستم، مثل آقای عطا و دیگر نفرای مشهور ما باید تمام قدرت و قوای خود در عقب پلیس ملی و اردوی ملی دولت استاد بکنه و از یک زبان باید دفاع شوند، نه اینکه هر کدام ما علیحدہ یک عسکر لشکرکشی بکنیم. منظور سرازی بود که
بله
گفتیم در این مورد بله بله
هم نظرتم، اما آقای نظر من کاملا هم نظرتم، اما بیاین آسیب شناسی کنیم که دلایل چیست که اینا استاد میشن، اگر استاد شدن، اگر استاد میشن، اگر اعلام میتن، دلایل باید ما پیدا کنیم، دلیل چیست.
بله.
من کاملا با شما هم نظر هستم. ما به قسم یک زن افغان، من طرفدار از این نیستم که این نظام آدم بپاشه و با خاطر از اینکه یک تعداد کسا در قدرت نیست آزار در خاطر ازن و امثال از اونا نظام که به قیمت خون بچه و برادر و فامیل ما به دست آمده این نظام از هم بپاشه. اما نقد ما بر کسایی است که در قدرت است، چون که اونا در قدرت هستن، از خودگذری کنن، اعتماد سازی کنن، طرف های درگیر با فضای اعتماد بیارن، اعتماد سازی کنن. شما ببینین پشت سل میرن به جاده ها و به دره ها و به کشورهای مختلف، اما داخل خانه ما که ناراحتی است اونا رو نمیتونیم که مرفوع کنیم ناراحتی هاشون. دلایل پیدا کنیم، چی دلیل است، چرا اینا حاضر هستن. من به عنوان مثال اینا رو براتون میگم. ما میریم پشت سل که نخود سیال رایش هم مالا نیست که کجا میریم، اما ما داره خانواده ما از هم میپاشه. کسانی که دیروز متحد ما بود، معاون ما بود، آمد بلکال کارای در ما آورد، حالا مثلا ایانم آزرده میشه میره یک تصمیم میگیره. خود دلیل باید پیدا شود، جستجو شود، راه حل باید پیدا شود. وقتی ما داخل هم نتالیم ساخته حلقه داخلی ما، کسی که شش هفت ما کمپاین کرد بوزو به بوزو در ربه در رفت صدا کشید.
همین سخنانتان هم سب جنبندی کنین، سب سخنانتان هم جنبندی کنین، سخنانتان هم جنبندی کنین که دیگه شانس داده نمیتونین، وقت ما کم است.
صحبت آخری ما ایست که ما باید فضای اعتماد ایجاد کنیم،
دلایل دریافت کنیم، به دلایل بپردازیم، انشالله مشکل حل میشه. از دکتر صد محترم اول خود قضیه بسازن، بعد اعتماد مردم به دست بیارن.
بسیار زیاد تشکر ابراهیم صاحب از اشتراکتان، موفق باشین صاحب. خب حالا بریم به مهمانای محترم ما. بله آقای کاموال، شنیدین یعنی اینجا یک سوی تفاهم نشه تا یک بیانات برزید دوستم صاحب یا عطا صاحب گپانی ما گفتیم امی باید تا یک هماهنگی باشه در یعنی اینا هر چی که ازشان میاد اتکار بکنن که اردوی ملی صفش قوی شه و پلیس ملی صفش قوی شه و دولت قوی شه و منظور مت بوده دیگه دولت ها مت بودن اشخاص بسیار مهم صاحب از شخصیت خود تیر شدن از خاطر دولت فداکاری کردن دولت های قوی ایجاد شد صاحب ات بود منظور ما صاحب نظر شما چی در مورد
تشکر آقای نظر ما عرض بکنم غلط فهمی از صحبتای دوستم نشه معاون اول مقام ریاست جمهوری ما دو محفل که نمیگه پارا میزدن به خاطر تقدیر از قهرمان ما از سرباز ما که در اونجا بود اینطور گفتن اگر حکومت دولت و خود رئیس جمهور ما را معذب بسازه ما امنیت در اونجا میریم به یک شکلی تامین میکنیم طالبا را میشناسیم زورشان را دیدیم که چیزی نیست مقابل ما و دیگه و دیگه و دیگه وای تو نگفت که من نفر غیره را جور میکنم میرم در اونجا کدام کار دیگه میکنم ما که در اونجا که برداشت کرده به این شکل بود و طرفداری خود و تعهد خود که یک ژورنالیست سوالم کرد که تو مخالف هستی که نظر رئیس جمهور امرای شما اختلاف داره با شدت رد کرد و گفت که ما مخالف نیستیم هم نظر هستیم چیزی که با ما مقام ریاست جمهوری بگوید ما اونم را عملی میکنه من خیلی چیزا برداشت کردم این که حالا هر کس یک گپ دیگه میزنه اون
تشکر جنرال صاحب
تشکر
بشول بخانه را غول چون وقت کم ده پشتون صاحب دیر ثانی تاسو وخت لري چې به موږ د روزه د مبارک میاشتې پروگرام لرو هغه به څلور دقیقې پروگرام لرو مهرباني وکړئ خپل وروستۍ خبره وکړئ
ز پکات هم دومره وایم چون د پروګرام انوان او تاسو نن د ورځې مسأله د امنیت مسأله و امنیت په افغانستان کې په آرامي سره نه جوړیږي موږ باید خپل ځان جوړ کو د حکومت خپل موقف ډیر قوي باید وساتي امنیتي سکتورونه باید متحد سي او ټول درې سره ارګان چې مقننه او اجرایه او قضایه قوه په تفاهم سره کار سره شروع کی او په ټول افغانستان کې سرتاسري دفاعي او امنیتی ستونزی حل کرسید.
دیده منان پشتون صاحب و جندال صاحب کاموال و محترمانی لوفر ابراهیمی و نور دوست صدیقی صاحب چه پخبروانه که ولتا سطور نمانان خوشحال و سید.
خدا حافظ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم منګا د رمضان په مبارک میاشت کې یو په دې میاشت کې باید سړی د تقوا خاوند وسی د خدای نه ویره وکي په ټولو اعمالو کې چې څه کوي هغه خاص لله فلا د خدای د پاره وکي په چا باندې احسان ونه کی او د ریا مرتکب نشي روجه خو هغه عمل دی چې په دې کې ریا نه کیږي ځکه چې دا یوازې د خدای د پاره ده او خدای پاک د دې اجر و ثواب سړي ته ورکولی شي نور څوک د دې په ثواب نه پوهیږي ملایکې د دې ثواب نه شي لیکلی لیکن په نورو اعمالو کې د ریا نه باید ځان وساتي سړی ځان ښودنه ونه کي پیغمبر د خدای فرمایي چې د آخرت په ورځ کې به وی یو سړی راولی چې هغه د خدای په لاره کې شهید شوی نو هغه به جهنم ته لاړ شي وی چا به ورته پوښتنه وکړي چې دا سړی خو د خدای په لاره کې شهید شوی و دا څنګه دوزخ ته راغی وی دې سړی د خدای دپاره شهادت نه واخیسته یې دې دپاره چې خلک وویي چې دا ډیر غیرتي شجاع سړی دی ډیر باتوره سړی دی په دې اساس ځان شهید کړلو د خدای دپاره شهید نه کړلو نو دا سړی به جهنم ته ځي همدغسې که یو څوک د خدای په لاره کې سخاوت کوي پیسې ورکوي فقیرانو ته ورکوي دا باید کوشش وکړي چې د خدای د رضا دپاره دا کار وکړي د ریا دپاره دا کار ونه کړي خلکو ته ځان ونه ښیي ځکه چې د دې سړي عاقبت هم همدغسې دی لکه هغه شهید چې د ځان د نامه د مشهورولو دپاره دا کار کړی وي. همدغسې دغه سړي چی سړي که دغه پیسې د خدای په لاره کې د ریا دپاره مصرف کړي وي، دز یې هم جهنم دی. همداسې زمونږ او تاسې په لومړي کتاب کې د عقایدو په کتاب کې فقه اکبر کې چې د امام ابو حنیفه تصنیف دی، هغې کې وایي چې اذا وقع الریاء فی العمل بطل الثواب العمل، کله چې انسان په عمل کې ریا پیدا شوه د خلکو دپاره، د نوم دپاره، د شهرت دپاره دا کار وکړو، یای د سیاست دپاره دا کار وکړو، او دا کار د دې دپاره ونه کړو چې د خدای دین اعلی وسي، اعلی کلمة الله دپاره، نو دغه کسان چې دی د دوی ثواب د عمل باطل دی، دوی د دې خپل عمل نه هیڅ اجر او ثواب نشي ګټلی، او د خدای په نس کې دوی مردود دی. خدای تعالی دې موږ د ریا نه وساتي، ځکه چې ریا ته زمونږ علماو پیغمبر او عقایدو زمونږ شرکی خفی ویلی دی. دغه کار باید ټول خالصا د خدای دپاره وسي. نو زمونږ په جامعه کې ریا او تزویر، دروغ او د خلکو دوکه ډیر زیات شوي دي. د خلکو ایمان په خدای باندې ضعیفه دی، او د دوی ایمان په ډالرو، په پیسو او په دنیاوي مادیاتو باندې زیات شوی دی. نو هغه کسان چې ډیر په دین تظاهر کوي، کله چې پیسې وویني دین هم تنې پاتې وي او آخرت هم تنې پاتې وي. خدای پاک دې موږ د دغسې کسانو ځینې نه کړي چې دین په دنیا خرڅ کړي، او په آخرت کې به بیا د خدای په محضر کې، د خدای په حضور کې به بیا شرمنده او رسوایی. او دا دعا باید وکړو چې اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار یا عزیز یا غفار. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.